السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشه د کابل کې د ماځګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساته پښتو خبری خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم د خبرونه د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړ لري و بورې په دې خبرونه کې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوې عمومي قومندان سکاټ میلر وای د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. همدارس په افغانستان کې د ملګرو د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې ویلي چې په تیر میاشت کې نږدې 900 افغانانو ته مرګ ژوبله او وخت دا د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د شاهین قول اردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر درالوېدو په پیښه کې د یو بهرني پایلوټ په ګډون شپږ کسان مړه شوي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ میلر نن خپل دنده پیل کړه او دمشق ته نږدې د سوریې په یو پوځي هوایي ډګر کې زورورې چاودنې شوې. شپږ خبرونه. د 209 شاهین قول اردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې د یو بهرني پیلوټ په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي. د شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی نن ازادۍ راډیو ته وویل دا د قول اردو د یو قراردادي شرکت هلیکوپټر و چې میمنې ته روانه وه، خو سمدستي له الوتو وروسته د تخنیکي ستونزو له کبله نسکوره شوه.
بعد از برخاست از
میدانچه قول اردو د شاهین قول اردو ل دګره ل الوتو وروسته د هلیکوپټر ته تخنیکی عرضه پیښه شوه او ل 15 یا 16 متره لوړې ارتفاع پر ځمکه ولګیده چې په نتیجه کې دوه امنیتی سرتیری او یو پیلوټ چې بهرنی تابعیت درلود ووژل شول. ښاغلی رضایی زیاته کړه چې په پیښه کې همدارس دوه نور افغان سرتیری او یو بهرنی پیلوټ هم تپین شوی. د شاهین قول اردو ویاند وویل تر اوسه معلومه نه ده چې دواړه بهرني پیلوټان د کوم هیواد اتباع دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ میلر نن خپل دنده پیل کړه. جنرال میلر چې د جان نیکلسن پر ځای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه په دنده ګمارل شوی، نن په کابل کې د قومندې د بدلون په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې ناټو په افغانستان کې د بریا لپاره باید د دښمن له تکتیکونو او چاپیریال سره سم ځان بلد کړي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت پخوانی قومندان جنرال جان نیکلسن چې په غونډه کې حاضر وو یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل په طالبانو کې لا هم داسې کسان شته چې سوله غواړي خو د نورو کسانو لخوا جګړې ته هڅول کیږي. هغه له طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني. جنرال میلر په هغو امریکایي پوځیانو کې شامل وو چې په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم د پرځولو د عملیاتو لپاره افغانستان ته واستول شول او لس کاله وروسته یې د پخواني ولسمشر براک اوباما د هغې پالیسۍ په ترڅ کې د ایسف په چوکاټ کې خدمت پیل کړ چې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره یې افغانستان ته 30,000 امریکایي سرتیري واستول. افغان چارواکي وایي په کونړ کې د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې درویشت غړي وژل شوي دي. په کونړ کې د 201 سیلاب قول اردو د دوهمې لواء قومندان میرویس ساپی تېره ورځ د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې دا عملیات له تېرو څلورو ورځو راهیسې روان دي او تر هغه به دوام وکړي چې دا سیمې د داعش او نورو تروریستي ډلو له وسلوالو تصفیه شي.
عملیات دامه لري ترڅو چې وکولو دغه بېرحمه پایده له منځه یوسو او د څو خلکو ته سوله ییز ژوند منځته راوړو. بلن داعش زموږ سره داخل د جنګ ده. هر څوک چې د افغانستان د استقلال په تمامه ترجیح د افغانستان د کلتور عناناتو خلاف عمل کوي دغې سره موږ جنګ کار سوږي.
د سیلاب قول اردو د دوهمې لواء قومندان همدرز ویل چې دا عملیات د خلکو په غوښتنه شوي او په ترڅ کې له هوایي ځواک څخه هم کار اخیستل شوی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. دمشق ته نږدې د سوریې په یو پوځي هوایي ډګر کې تیره شپه زورونې چاودنې وشوې. څارونکي دا د اسرایلو توغندوی حمله بولي خو د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې په یو غرني سلاکوټ کې د یو لړ تخنیکي ستونزو له کبله چاودنې شوې دي. د سوریې د بشري حقونو د څار د ټولنې مشر رامي عبدالرحمن نن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د المزه په هوایي ډګر کې چې یو غرنۍ سلاکوټ دی احتمالا د اسرایلو توغندي لګېدلې دي. ښاغلی عبدالرحمن همداراز وویل چې دې چاودنو مرګ ژوبله هم پېښه کړې خو د شمیر په اړه یې د څه ونه ویل. ایران د رویټرز خبری آژانس هغه راپور رد کړی چې ګنې د هیواد په عراق کې خپلو متحدو شیعه وسلوالو ته بلستیک توغندي سپارلی دي. د ایران د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی بهرام قاسمی ویلي چې دا ډول جالی او بې معنا خبرونه پرته له دې چې د ایران بهرنی اړیکې په تیره بیا له ګاونډیانو سره اغیزمن کړي بل هدف نه لري. رویټرز اژانس د جمعې په ورځ د دریو ایرانی چارواکو او د یوې عراقي او دوو لویدیځو استخباراتي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې ایران خپل د لانډ واټن ویشتونکي بالستیک توغندي په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې خپلو متحدانو ته لیږلي. په راپور کې دا هم ویل شوي دي چې ایران په عراق کې له خپلو متحدانو سره د دې ډول توغندیو په جوړولو کې مرسته کړې. اورستای خبر په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ومنله چې په 13 اگست میاشت کې پر یو بس په هوایي حمله کې د څلوېښتو ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وژنه نه توجیه کیدونکی عمل دی او ژمنه کوي چې د دې کار مسؤل ته به سزا ورکړي. ائتلاف دا خبره پرون شنبه وروسته له هغه وکړه چې د نړیوالو لخوا پر فشار زیات شو څو د یمن په کورنۍ جګړه کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په دې جګړه کې چې درې نیم کاله پخوا پیل شوې تر اوسه نږدې 10,000 کسان چې ډیری ملکیان دي وژل شوي. سعودي عربستان او سنی متحدان یې په یمن کې د ایران له ملاتړ څخه له برخمنو حوثي اغیانو سره جنګیږي. د مرکز سنا په ګډون د شمالي یمن ډیره برخه د حوثیانو په ولکه کې ده.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. خبرونه مو واورېدل دا او نور تاوده مسایل که غواړئ چې زموږ پر ویبسایټ هم تعقیب کړئ نو پته مو ده آزادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوي عمومي قمندان سکاټ میلر ویلي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. په همدې اړه د نړیوالو اړیکو له کارپو انتظار خادم سره هم غږېدلی یو. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په 13 میاشت کې نږدې 900 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په ټول افغانستان کې کم 800 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې په دې کې 216 کسان شهیدان شوي دي.
نور مطالب هم لرو پروانه خبرونه کې د نن ورځې د سپورت له حاله به خبر کو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره هغه 300 میلیونه ډالر مرسته هم لغوه کړ چې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې و. د خبرونه دوه منیمای انصاف پلټه کې او د ورکو شوی وزانو خبرونه ته ځنګړي شوی ده. له ازادي رادیو سره پات شي. اوس هم د خبرونه لومړی مطلب. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی عمومي قمندان سکاټ میلر وایي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. نوموړي چې نن په افغانستان کې خپل دنده پیل کړه همداراز ډاډ ورکړ چې دغه هیواد به هیڅکله د وسلوالو په خوندي پټنځای بدل نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د بهرنیو ځواکونو د نوي قمندان د معرفي په غونډه کې د تروریزم په وړاندې جګړه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم او د قدر وړ وباله. حدیث پردیس نور حال راکوي.
د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر وایي تروریستان هڅه کوي چې په دغه هیواد کې پټنځایونه ولري خو دوی به له افغانانو سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. دغه امریکایي جنرال دغه شان وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ضروري ده چې پر وسلوالو پوځي فشار دوام ومومي. نوموړي دغه څرګندونې د یکشنبه په ورځ په کابل کې په رسمي توګه د قومندې د مسؤلیت د اخیستلو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې.
You must ensure terrorists can never use Afghanistan as a safe haven to threaten the world.
دوی وی باید په ترستانو فشار دوام عمومي او دا یقیني شي چې دوی له افغانستان څخه د نړۍ د غوښلو لپاره استفاده نه کوي. پر اتلونکو نه یو میاشتو کې بزره دغه ماموریت له غړو مشرانو ملاتړ کوونکو او همدارس له خلکو سره ملاقاتونه ولرم او په دې اړه به ور سره خبرې وکړم چې موږ ولې دلته یو. ځکه دا زما لپاره ډیره مهمه مسله ده. له جنرال جان نیکلسن نه سکاټ میلر ته د قومندې د سپارلو په مراسمو کې د لوړپوړو افغان چارواکو سربیره په کابل کې د بهرنیو هیوادونو یو شمېر سفیرانو استازو هم ګډون کړی و. د ناټو عمومي منشي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د هیله لري څو د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو له نوي قومندان سره له نږدې کار وکړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د جنرال جان نیکلسن هڅې په افغانستان کې د پام وړ بللي او د هغه ځایناستي ته یې د بریالیتوب هیله کړې. د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر تر دې وړاندې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا ډلټا فورس قومنده په غاړه درلوده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیا په یاد غونډه کې ویل چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول د امریکا رول مهم دی. د ښاغلي محب خبر افغانان به د سولې او ثبات د ټینګښت د عدالت د تامینولو او د خیر راتلونکي لپاره له نړیوالو ځواکونو سره په ګډه خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. دوی ښاغلی میلر موږ به له تاسو سره اوږه په اوږه د بیان د ازادۍ او بې عدالتۍ د دښمنانو پر وړاندې ولاړ یو. موږ به په ګډه په افغانستان او سیمه کې ترهګري له منځه یوسو. که څه هم وینه تویږي، جګړه شته، خو ماته مو نه ده خوړلې او افغانان به هیڅکله ماته ونه خوري. تر دې وړاندې جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان و. جنرال جان نیکلسن په خپلو خبرو کې ویل چې افغانان له کلونو راهیسې جګړه تجربه کوي، خو اوس د دې وخت را رسېدلی چې دغه جګړه پای ته ورسیږي. نوموړي دغه شان د سولې وروستیو هڅو ته په اشارې سره وویل چې افغانستان تر بل هر وخت زیات د سولې ټینګښت ته نږدې شوی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وام اورېدل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوي عمومي قومندان سکاټ میلر ویلي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروري دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوي قومندان وایي چې نوي قومندان باید د جګړې پر ځای په سولې ډېر تمرکز وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له افغان کارپوه انتظار خادم سره مرکه کړي او نوموړی په سر کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان د بدلون په اغېزو باندې غږیږي.
لومړی دا چې د ایساف قومندان باید په دغه وخت کې بدل شوی وي. که لازمه دا و چې کوم مسله چې دوه کاله مخکې شروع کړي وو دوی باید پای ته رسولی وي. سره د امریکا په اصولو کې قومندان تبدیل په دومره موده کې کېږي، مګر حساسیتونه درته معلوم وو. نو قومندان چې راځي، که څه هم په 2009 کلونو کې په افغانستان کې وو جنرال میلر، ولې بیا به حالاتو سره اشنا کېږي. لومړی خو دغه د قومندان بدلېدا په خپل ذات کې یو ستونزه ده. دغه مسله دا ده چې ټول قومندانانو خبرې وکړي یو سولې باندې متمرکز، ځکه هغه افغانستان زی او د ټرمپ پالیسي هم د دې جواب کې چې باید د سولې پیغام له ځان سره ویسي او د سولې پیغام په افغانستان کې پریږدي. په تیرو اتلو سکونو چې هر قومندان افغانستان ته راغلی دی، دوی آغاز له همدغه ځای و چې مخکني قومندان نظامي ستاسي ناسمه وه، زه د نوي پالیسۍ سره راغلی یم، نوي تعهد سره راغلی یم. فکر کوم چې د جګړې تداوم په افغانستان کې یا د جګړې ګټلو مسله په افغانستان کې موږ باید د بحث خبر نه وي.
خادم صاحب، د قاطع ماموریت نوي قومندان عین زمان کې د سولې په مسلې باندې تاکید درلوده، خو دا خبره مو کړه چې د سولې د ټینګښت لپاره پوځي فشار ضروري خبره ده. څه فکر کوئ چې دغه خبرې په خپل ذات کې یو نوی تناقض نه لري یا نه لیدل کیږي پکې؟
که چې د نرمال سنا خبرې کولې په امریکا کې، هغه دوه خبرې وکړې چې القاعده او طالبان مطمئنان دي او طالبانو سره موږ سولې ته لومړیتوب ورکوو. دغه دا چې یو نظامي جنرال کوم څه توقع کولی شي، هغه لس کاله شل کاله دېرش کاله یوازې د توپک سره پاتې شوی، په وژلو باندې په ماتولو باندې هغوی روکې وي، دا ون ټول خبره ورته د اصلا غیر متوقع ده. نو اشتیا هم جنرال میلر باید دا خبره وکړي. خود امریکا په نورو ادارو کې باید د هیڅ غیر راشي خلیزات کړی دي او قاطع د سولې پیغام سره شي ریسپانس کوي. پومپیو وی او هغه څنګه چې ډیپلوماسي مسؤلیت لري هغه باید د سولې پیغام سره شي.
او روسي پښتنه مې دا کوله چې جنرال نیکلسن چې نن رسمندان د پای ته ورسیده، د خدای پامانی په خبرو کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید دغه جنگ پای ته ورسیږي او تر بل هر وخت مونږ د سولې ټینګښت ته نږدې شو یو. وختل مې ستاسو نظر واخلم چې څه داسې عمده مسایل شته چې دغه امریکایي جنرال چې اوس د نن پای ته ورسېد دومره د سولې ټینګښت ته ډیر خوشبینه کړي؟
نو یو کال دې وختي د سولې دراسې د پر تر بل هر چا ډیر خوشبینه ما ترامپ ترجیح تر پخوا قاطع ښکاري. ترامپ د افغانستان د جګړې پای غواړي، تحصیل کی میٹس اعلان وکړ چې پاکستان ته مدرسې مې نوټ ډالر بند کړل. په پاکستان کې نوې حکومت رامنځته شوې دی. افغانستان انتخابات رنږدې دي. ولسمشر غني بېقته او شرطه اصول مذاکرات وړاندیز وکړ طالبانو ته، او طالبان هم په دې بند پوهېږي چې سل کاله جګړه نشي کولی. نو ښه خبره دا ده چې وروسته جګړه پای ته رسېږي، اصول راځي، خبره ده چې مخکې راشي. عام او رواني لحاظ باندې خلک اصولې ته جوړ دي. نو ډېر خنډونه نشته دی، ولې یوازې د حکومتونو ترمنځ او د چارواکو ترمنځ تفاهم او تعادل خبره ده. دوی به سرکینو ترمنځ باندې یو اصول راشي.
د سیاسي چارو افغان کارپو انتظار خادم
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په 13 میاشت کې نږدې 900 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د دغه ډلې مسؤول عزیز احمد تسلوی د اګست د میاشتې د اندازه شمیره په 13 شپږو میاشتو کې لوړوالی ښیي. د امنیتي چارو کارپوهان بیا وایي دغه مرګ ژوبلې مخنیوی د جنگ د ښکېلو خواوو په پاملرنې او د استخباراتي تکتیکونو په رعایت کېدلی شي چې دا وخت ورته پام نه کیږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د 13 میلادي میاشتې راپور ښیي چې د اګست په میاشت کې څه باندې 260 ملکی افغانان وژل شوي او 1540 نور ټپیان شوي دي. د دغې ډلې مسؤل عزیز احمد تسل د یک شنبې پورې ازادي راډیو ته وویل دا شمیرې د روان کال د بلې هرې میاشتې په پرتله ډیروالی ښیي. نوموړی د جنگ د ښکېلو خواوو په تېره هم له طالبانو او افغان حکومت څخه غواړي چې په جګړه کې د ملکی وګړو د خوندیتوب قوانین مراعت کړي تر څو تلفات د ډیرېدو پر ځای راکم شي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنې ګروپ 13 اگست میاشت کې چې ریپورت چمتو کړی دی، په ټول افغانستان کې څه کم 800 کسان ته مرګ ژوبله اوښتی ده، چې په دې کې 261 کسان شهیدان شوي دي او 1500 نه زیات شوي دي، زخمیان شوي دي.
د مرګ ژوبلې د شمیرې د افغانستان په 19 ولایتونو کې ثبت شوې دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د درجه بندۍ له مخې رامنځته شوې مرګ ژوبله تر ډېره د انتحاري حملو، مخامخ جګړې، ماینونو او هدفي وژنو له کبله رامنځته شوې ده. د شمیرې داسې وخت لوړوالی ښیي چې د 13 اګست په میاشت کې غزنی د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو شاهد و. په کابل کې د موعود په نوم په یو ښوونیز مرکز او لاغې مخکې د ګردیز په یو جومات کې انتحاري حمله هم د دغې میاشتې خونړۍ حمله ګڼل کیږي. د راپرونو له مخې پر ښوونیز مرکز انتحاري حمله کې 90 کسان وژل شوي او 95 نور ټپیان شوي وو. د پکتیا په یو جماعت کې په انتحاري حمله کې بیا 29 کسان وژل شوي وو او 45 نور ټپیان وو. د دغو دواړو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیسته. له دې سره د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې که ښکېلې خواوې د ملکي وګړو د خوندیتوب خاطر تکتیکي او قانوني عمل وکړي، تر ډېره د ملکي وګړو مرګ ژوبله راکمېدای شي. د دوی له ډلې فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ول
قسم دا کار دومره ستونزمن او مشکل نه دی. په یوه صورت کې چې زموږ امنیتي قوتونه یا هغه قوتونه چې په جګړه کې برخه لري او خصوصا کشفي نفرې ښه قوي وي او دقیق وي، نو بیا کېدای شي چې ګلوګیری وشي او حتی دغه مرګ.
دی وایي کلیو، بانډو او ښارونو ته د جګړو د رسیدو مخکې امنیتي او دفاعي تدابیر بل هغه غوره تکتیک کېدای شي چې په روانه جګړه کې د ملکی وګړو خوندیتوب څه یقیني کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، اوس هم ورځو کونړ ولایت ته. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل کې له تیرو څلورو ورځو راپدې خو پوځي عملیات روان دي. دغه ولایت کې د ملي اردو مسؤلین وایي تر اوسه یې د داعش یا اسلامي دولت ډلې 23 تنو ته مرګ ژوبله اړولې او زیات کلي یې یاد ډلې پاک کړي دي. دغه درې ته د ازادي راډیو خبریال رهولان ورید تللی او پاړه ادارا پور برابر کړي.
د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په چمبیل کې تیر مازیګر د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې لیوا قومندان میرویس ساپی ازادي راډیو ته وویل د خلکو په غوښتنې پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه یې په هوایي بمباری او توپچي بریدونو کې د داعش درویشت وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. ساپیا وایي تر دې دمه افغان ځواکونو او ولسي وګړو ته په روانو هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې ځاني زیان نه دی اوښتی او روان عملیات به تر هغې دوام وکړي چې تر څو سیمه له داعش پاکه شي. که څه هم چې له سیمې اکثرو کسانو خپلې کورنۍ ویستلې، یو نیم کس په کورونو او یا هم د افغان ځواکونو په خوا کې ښکاري او داسې معلومیږي چې د جګړې د پیل کېدو ویرې ترې زړونه ویستلي، خو بیا هم هلته د افغان ځواکونو په تګ خوښ دي.
موږ مدابر د اوسېدونکو چمبیل کلي، موږ امنیتي ځواکونه ډېر خوشحاله دي، موږ ډېر تر خوشحاله یو. تر اوسه چا ته زیان نه دی رسېدلی، نه مالي نه جاني. د شخصي خلکو دلته راغلي تلاشي کوي، زنانه یو طرف ته کوي، کورونه تلاشي کوي، ښه په رویه ښه په خوشحالۍ. موږ دونه ډېر خوشحاله یو او ډېره ډېره مننه دینه که وار وخت باید راشي.
د دیوګل درې له خولې څخه د جګړې تر لومړۍ کرښې پورې ځای ځای ټانکونه، رینجري او پوځي امبولانسونه ولاړ دي. سرتیري وایي له خلکو او خاورې څخه د دفاع دپاره هرې قربانۍ ته چمتو دي. ډګرمن رحمت الله قادری وایي
دا ساحه درې دیوګل تر ساحه کنډې پورې دا ساحه هم والې ده، د دشمن نه ختمه کړې ده. ولس خلکو ته دا ډاډ ورکوم چې مونږ اردو ملي ځواکونه چې ژوندي، هیڅ وخت نه دشمن کولی شي چې زمونږ وطن ونیسي او نه درې دیوګل ونیسي. مونږ غواړو تر چالسه پورې هم عملیات وکړو.
خلک بیا شکایت کوي چې هر کله پوځي عملیات ترسره شي، ملکي وګړي او افغان ځواکونه پکې مالي او ځاني زیانونه وګالي، خو د عملیاتو پای ته رسېدو وروسته نیول شوي سیمې بیرته خالی او وسلوالو مخالفینو ته بیا پریښودل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو سیمه ایزه مسله. د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره هغه 300 میلیونه ډالر مرسته هم لغوه کړه چې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې وه. له دې مخکې هم د امریکا کانګرس پر پاکستان 500 میلیونه ډالر مرسته بند کړې وه. پینټاګون وایي پر پاکستان دغه مرسته د دې لپاره بند کړې چې د هیواد د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د اعلان شوې ستراتیژي ملاتړ نه دی کړی او د ترهګرو په وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري اوروي.
د امریکا دفاع وزارت وایي له پاکستان سره د هغو 300 میلیون ډالرو مرستې د لغوه کولو پریکړه کړې چې مخکې د سخت دریځو په وړاندې د دې هیواد لخوا د کافي اقداماتو د نه کولو په خاطر ځنډول شوې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له پاکستان سره د ائتلاف د ملاتړ په نوم صندوق سره دا او نورې مرستې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې وې. د ترامپ اداره پر اسلام آباد تور پورې کوي چې هغو سخت دریځو ته یې خوندي ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې ولس کلنه جګړه پر مخ وړي. پاکستان دا تورونه ردوي. د دفاع وزارت ویاند ګرمن کان فاکنر د شنبې په ورځ وویل چې دغه پاتې 300 میلیون ډالر به بل ځای مصرف کیږي، ځکه پاکستان د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره پریکنده اقدامات نه دي کړي. فاکنر وویل که کانګرس تایید کړي پینټاګون به دا 300 میلیون ډالر پر نور بیړنیو لومړیتوبونو مصرفوي. ده زیاته کړه چې روان کال په لومړیو کې کانګرس پر پاکستان د ائتلاف د ملاتړ د صندوق په چوکاټ کې 500 میلیون ډالر نور مرسته هم بنده کړې وه او دغه نوې مرستې له لغوه کېدو سره ټولې 800 میلیون ډالر مرستې له پاکستانه ګرځول کېږي. پینټاګون له پاکستان سره د مرستو د لغوه کېدو اعلان په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې درې ورځې وروسته، یعنې د سپتمبر په 15مه، به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له اسلام آباد څخه کتنه وکړي. له هغه سره به په دې سفر کې د امریکا د پوځ لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورد هم ملګری وي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل چې کله چې امریکایي چارواکي د پاکستان له نوي صدراعظم عمران خان او نورو چارواکو سره ګوري، د سخت دریځو په وړاندې مبارزه به د خبرو اساسي برخه وي. ماتس پاکستان ته په سفر کې له پومپیو سره ملګرتیا نه کوي، خو د راتلونکي اونۍ په پای کې به د هغه سیال هند ته له پومپیو سره په سفر کې ملګری وي. دوی دواړه به له خپلو هندي سیالانو سره په یوه غونډه کې ګډون وکړي. پومپیو له اسلام آباد څخه دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کوي چې د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره د دې د تیرې اونۍ د ټلیفوني مکالمې هغه بیان چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی و د پاکستان غوسه راپارولې وه. د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې پومپیو له عمران خان سره دا مسله راپورته کړې چې دا ډېره مهمه ده چې پاکستان د ټولو هغو ترهګرو ډلو په وړاندې چې د دې هیواد په خاوره کې فعالیت کوي جدي اقدامات وکړي او هم د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي. خو اسلام آباد ویلي چې په دې خبرو کې د تروریزم مسله نه ده یاده شوې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروسته وویل چې د امریکا حکومت پر خپلو خبرو ولاړ دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روان کال په لومړیو کې په یوه ټویټر کې ولیکل چې متحدو ایالاتونو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې په سادهګۍ سره پاکستان ته څه باندې 3 میلیارد ډالر مرسته ورکړې چې په بدل کې موږ ته له درواغو او چلول پرته بل هیڅ څه نه دي راکړي او دوی داسې فکر کوي چې زموږ مشران احمقان دي. ترامپ زیاته کړه دوی هغو ترهګرو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی چې موږ یې په افغانستان کې تعقیبوو نور بس ده. په تېره مارچ میاشت کې یو امریکایي چارواکي وویل اسلام آباد د دې لپاره چې وښیي زموږ غوښتنو ته یې ځواب ویلی ډېر لږ څه ترسره کړي دي. پاکستان هغه تورونه چې د هېواد د تروریزم په وړاندې مبارزه کې کافي اقدام نه دی کړی او هغو سخت دریځو ته یې خوندي ځایونه ورکړي چې پر افغانستان حملې کوي رد کړي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. وام اورېدل چې پینټاګون وایي پر پاکستان دغه مرسته د دې لپاره بند کړي چې د هیواد د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د اعلان شوې ستراتیژۍ ملاتړ نه دی کړی او د ترهګرو په وړاندې کافي اقدام نه دی کړی. خو پاکستان همیش دا دریځ خپل کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې ګڼو سرتیرو قرباني ورکړي او د افغانستان امنیت ته ژمن دي. خو افغان چارواکي او امریکا ترې په مسلسل ډول ګیلي لري او پر پاکستان تور پورې کوي چې په ترهګرو کې ښه او بد ګوري. زموږ همکار ګلیاز د سیمه ایزو چارو له کارپو ډاکټر سرفراز خان سره په همدې اړه مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې نړیوال اصلا ولې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان له کاره نه دي خوشاله.
که تاسو ګوري نه د دې همیش پاکستان سره د دې امداد چې کوم تعلق هغه بغیر شرط نه نو که تاسو دا ګوري نو سمدې نه پاکستان باندې باقاعدګۍ سره داسې الزامات لګیږي چې پاکستان د ترهګرو یا مرستیال دی یا داغی سره مدد کوي یا داغی خلاف خپل ملک کې دنه خپل جغرافیې کې دنه اپریشن نه کوي. دا درې څلور وجوهات دي. دا هغه کمپیوټر امداد ورکولو یا بندش لګېدلو یا کمېدلو. دا آخري خبره هم دا چې یو 22 یعنی 22 تنظیمونه دي چې هغه وینا کیږي چې هغه ترهګر دي هغه پاکستان کې دنه هم او افغانستان کې هم او هند کې یا کشمیر کې هم چې داسې کاروایا نه کوي. بیا ټرمپ صاحب کله نه راغلی دی امریکي صدر نو هغه ټایم نه هغې دا وایي چې دا څنګه کېدای شي چې مونږ به هم پیسې ورکړو هم به زمونږ فوجیان عسکر باندې حملې هم کېږي او هغه حملې به داسې ځای نه ترهګر کوي چې کم چې هغې ورته سیف ژوند وایي. نو دا ټول بنیاد د لاسه دلته امداد کمیږي ودرېږي بندش لګي.
ډاکټر سفرا صاحب دې کې دا یو پوښتنه راپورته کیږي چې پاکستان فوج وار په وار دا خبره کړې ده چې دوی په قبایلي علاقو کې کامیاب فوجي عملیات کړي دي او هغه عناصر ختم کړي دي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. نو بیا ولی امریکا اوس هم دې ته د شک په نظر ګوري؟
نو دا سیدا چې پاکستان فوج خدا خبره اوس کوي دلته یو پروگرام هم جوړ شو هغه ته وی نېشنل اکشن پلان اگینست ټیرریزم. پاکستان کې دنه خلق دا وې ټول سیاسي ګوندونه دا وې چې هغه باندې بالکل هم عمل نه دي شوی سیاسي کې باندې. نو مطلب دا مهمه خبره ده چې زمون وطن کی طرح گیری دا زمون گاوند کی طرح گیری دا نو پدا د پاکستان اوس لویه مسله ده او د ختم لویه مسله ده د ریجن د سیمه لویه مسله ده. نو پدې باندې یو طرف نه دا خبره کیږي چې موږ مکمل ختمه کړی دا او ملک د نه دا وزونه شته چې نه دا ختمه او گاوند کې دا وزونه شته چې نه دا ختمه. نو دا ویل چې بالکل ختمه ده دا خود ما خل د زمو عسكر مشروم دا نه وای بلکې ټول مهم جنگ چې دې اړیوې چې دا نېشنل اکشن پلان لاندې په کار را تراګري ختم شي.
ډاکټر سرفراز صاحب ک د پاکستان د امریکا د بهرنو چارو وزیر مایک پومپوي او د لوړ پوړي فوزي چارواکي جنرال جوزف ډانفورد هم د پاکستان په دوره د سپتمبر په 15 راځي. نو تاسو دې ته څنګه ګورئ چې دا موضوع هم اور سره سیډل کیږي او کنه؟
ما خیال دی چې کتا سو کنټروورسي ته ګورئ چې کم ټلیفون د لاسه شوی دا چې وزارت خارجه نه کم ټلیفون غالي زموږ وزیر اعظم ته زمون وزیر اعظم دفتر یو سوئی او داغی دفتر بل سوئی چې په سبانې خبرې وشوي نو دا زدیتا نیک شګون د ګرم دا آغاز ډیر ښه نو نو موجوده حکومت د پاره به دا یو لوی ټیسټ وي ولې چې دې مخکې دا خبرې کړې دي چې موږ د امریکې خبرې نه اورو او هر خبره د هر ملک اورېدل یا نه اورېدل په هغې باره کې خبره کول چې دی هغه په مینټ کول نو ماله لګي چې دا خبرې به وي سنجیده به وي او دې ته ډېر زیات ښه تیارې په کار دی وزارت خارجه افسران په دې خبرو عموماً زیات ښه طریقې باندې پوهېږي.
د سیمه ایزو چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان چې زموږ همکار ګلیاز ورسره خبرې کولې.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ درنو دوستانو. زموږ د نیم ساعت خبري مجله هم